द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبه یا خالی ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي. د وی وی ډی وی په دې سهارنۍ خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې نن د خالی شنبه په ورځ د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې به پر سولې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي ټاکل شوی ده چې امریکا به ډېر ژر له افغان طالبانو سره وګوري، او اسلام آباد د واشنگټن په غوښتنه دغه خبرې برابرې کړې دي. او د ترکیه او امریکا ولسمشرانو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په ټلیفون باندې خبرې وکړې چې انقرې ګواښ وکړ چې په سوریه کې به د داعش په وړاندې د امریکا په یوه مهم ملګري باندې برید وکړي. او اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې نن د خالی شنبه په ورځ د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې به پر سولې، سیمه ییزې همکارۍ او له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې وشي. د ولسمشر اشرف غني د ویاند مرستیال سمی معرف د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې درې اړخیزه غونډه د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ترسره کیږي. یوې سرچینې امریکا غږ ته دا هم ویلي چې ټاکل شوی ده په دغه درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او سولې په تړاو یو هوکړه لیک هم لاسلیک شي. دغه درې اړخیزه غونډه د چین په نوښت ترسره کیږي چې د معلوماتو له مخې چین په دغه غونډه کې د نظر په توګه له افغانستان سره د پاکستان د شویو هوکړو د عملي کېدو څارنه کوي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي ټاکل شوی ده امریکا به ډېر ژر له افغان طالبانو سره وګوري، او اسلام آباد د واشنگټن په غوښتنه دغه خبرې برابرې کړې دي. د عمران خان لخوا دغه څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغې شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له اسلام آباد څخه لیدنه وکړه. خلیلزاد د اسلام آباد څخه د لیدنې پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی وه، او د افغان سولې په برخه کې یې د هغوی د مرستې غوښتنه کړې وه. عمران خان د جمعې په ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وویل واشنگټن خپل دریځ د مرستې په غوښتنې بدل کړی دی، د دې پر ځای چې ووایي اسلام آباد کافي څه نه دي کړي لکه امریکایي چارواکو به چې پرې ټینګار کوه. خلیلزاد په دې دندې تر ګمارل کېدو، یعنی د سپتمبر د میاشتې راهیسې، تر اوسه پورې دوه ځله د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په ټلیفون باندې خبرې وکړې چې انقرې ګواښ وکړ چې په سوریه کې به د داعش په وړاندې د امریکا په یو مهم ملګري باندې برید وکړي. سپینه ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو پر اندېښنو او د ترهګرۍ په وړاندې جګړې په اړه خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ لخوا په خپور شوي بیان کې دا هم راغلی دی چې دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به په غوري همکاري سره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د اوږدې مودې ملګري سعودي عربستان باندې د امریکا د وکیلانو لخوا په تاریخي توګه له توندو نیوکو څخه خبر دی. د امریکا د سنا مجلس یا سنت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ داسې یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي له پوځي ماموریت سره د امریکا لخوا ملاتړ نه کیږي. امریکایي سناتورانو دغه ګام د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په غبرګون کې پورته کړی. پمپیو د جمعې په ورځ ژورنالستانو ته وویل موږ په سنټ کې په دې اړه رایه اچونه تېره ورځ ولیدله، او موږ هر کله د هیواد سنټ ته درناوی لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سویډن کې د یمن د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرو کې له شوي پرمختګ څخه ملاتړ کړی، او ویلي دي چې دوی به د حدیرې د بندري ښار شاوخوا سیمو کې د اوربند په یوې مسودې باندې کار وکړي. د امنیت په شورا کې د برتانیې استازي کیرن پیرس وویل موږ غواړو چې د ښکېلو غاړو ترمنځ د شوي تړون ملاتړ وکړو او له پلي کېدو سره یې مرسته وکړو. په دې برخه کې د بیړنیو ګامونو د پورته کېدو هڅه کوو. هغې وړاندې وویل په دغه مسوده کې به د حدیرې لپاره اړین کارونه په ګوته شي، او د حالاتو په څارنه کوي چیرې چې تمه د ملګري ملتونه به مخکښ رول لوبوي. د ایران د حکومت د هغه مخالف د مړینې له امله چې په زندان کې یې د بندي کولو پر ضد د نه خوړلو اعتصاب کړی و تر دې چې حمل ته بیا ومړ، امریکا د بشري حقوقو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو لخوا توند غبرګونونه څرګند شوي دي. د وحید سیدی ناصری د کورنۍ غړو امریکا غږ ته د زندان د چارواکو لخوا ویلي چې نوموړی د شروع یا چهارشنبې په ورځ په یوه سیمه ییز روغتون کې مړ شوی دی. په نیویارک کې د ایران د بشري حقوقو ډلې ویلي 28 کلن سیدی د ځمکو او کورونو کاروبار کوو. په ټولنیزو رسنیو باندې د ایران پر حکومتي پالیسۍ نیوکې کولې، خو د مرګ تر ورځې پورې هم ډیر زیات نه و پیژندل شوی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اټکل وکړ چې د راتلونکي کال تر پایه به له وینزویلا څخه 15.3 میلیونه کسان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله له خپل هیواد څخه وتښتي. په وینزویلا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یا UNHCR استازي ادوارد سټاین په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل، په اصل کې موږ له یوې انساني زلزلې سره مخ کیږو. د 2015 کال راهیسې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وینزویلا څخه تښتېدلي دي، او اټکل کیږي چې 2 میلیونه نور به په راتلونکي کال کې له دغه هیواد څخه وتښتي. او وروسته خبر ده چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو ویلي چې دوی 40 مشکوک ترهګر نیولي دي چې 30 تنه یې له حماس پورې تړلي کسان دي. یادو ځواکونو په ټویټر باندې لیکلي دي چې دغه کسان د پنځشنبې یا زیارت د ورځې د هغه برید څخه وروسته نیول شوي دي، په کوم کې چې 2 اسرایلي سرتیري وژل شوي او 1 شمېر نور ژوبل شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکلي د حماس په نیول شویو کسانو کې ځینې وکیلان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ټی وی ته غواګیستی. دا سهارنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، په کابل کې نن د خالی شنبې په ورځ د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې به پر سولې، سیمه ییزې همکارۍ او له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې وشي. یوې سرچینې امریکا غږ ته دا هم ویلي چې ټاکل شوې ده په دغه درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او سولې په تړاو یو هوکړه لیک هم لاسلیک شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ده.
د چین په مرسته په کابل کې کیدونکې د دریو هیوادونو ترمنځ د داسې دویمه غونډه ده. د تیر کال 2018 د دسمبر په میاشت کې هم د چین سره خار بیجینګ کې د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او د چین خارجه وزیرانو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو ښه کولو او اقتصادي رابطو زیاتولو په سر خبرې اترې کړې وي او ویلي وو چې داسې قسمه غونډې به جاري ساتي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت ویلي دي چې دی به د خالی په ورځ د کابل سفر کوي او هلته به د افغانستان د چارواکو سره د سیاسي جوړجاړي او پایدار امن په سر خبرې اترې کوي. افغانستان او پاکستان دا خبرې اترې د چین په خواهش پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د سیډونو ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز ډایریکټر او خبریال امتیاز ګل په کابل کې نن کیدون کې د دغه غونډې په اړه ویلي دي چې تم کیږي د داسې غونډو په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راشي.
چې د دریو وړو ملکونو ترمنځ د دهشتګردۍ په حقلا او د نور د اقتصادي امور شي د هغې په حقلا خبرې اترې لګي نورې مخکې ولاړې شي، او تمه دا هم ده چې د دې په وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې د ګډوډون چې شوی دی دا هم کېدای شي سره لږه ډېره روغتیا په دې لاره مشي، ول چې دا د چین خواهش دی، د چین تمه ده چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې یو بلواسطه د سالس کردار ادا کړي چې د هغې په وجه د دې ترمنځ چې د کم روانې شوی دی هغه لږ ډېر د سم شي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په وخت دا هم ویل چې پاکستان په دې ژمنه ټینګ ولاړ دی چې افغانستان کې د امن خبرې اترې د افغانانو په خوښه په وړاندې تللی شي. د افغانستان د صدر اشرف غنی ویان مرستیال سمیم عارف پرون امریکا غږ ته د غونډې په اړه څه داسې ویلي.
دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي او همدارنګه جلال محمد جمهور رئیس هم پکې وینا کوي. د دې ناستې موضوع سیمه ییزه همکاري ده، سوله او همدارنګه څنګه کولی شو چې د تروریزم په وړاندې یوه ګډه مبارزه او مؤثره مبارزه.
څېړونکي وایي چین پاکستان کې شپږ پنځوس ارب ډالر سرمایه کاری کوي او د چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبې په نوم یې چې کومه منصوبه شروع کړې ده غواړي د دغې لارې افغانستان ته هم وغځوي او چین به ضرور غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې کړي. د څېړونکو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې تر هغه وخته پورې نشي سمېدلې تر څو پاکستان په صادقانه ډول افغان طالبان د کابل سره خبرو ته کښېننه وي. امریکا هم د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد فعال کړی دی او ده په افغانستان، پاکستان او قطر کې د پاکستان د چارواکو او افغان طالبانو سره هم لیدلی دی، خو په دې ملاقاتونو کې تر اوسه هڅه پرمختیا نه ده شوې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیکلي دي چې پاکستان دې ورسره افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ لخوا د لیګل شوي خط تصدیق کړی دی او وایي پاکستان به په دې لړ کې د امریکا سره ضرور مرسته کوي.
قدرمن اردوونکو په کابل کې مو د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزي غونډې په اړه راپور واورېد. په ورته وخت کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي ټاکل شوی ده چې امریکا به ډېر ژر له افغان طالبانو سره وګوري او اسلام آباد د واشنگټن په غوښتنه دغه خبرې برابرې کړې دي. د عمران خان لخوا دغه څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغې شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له اسلام آباد څخه لیدنه کړې وه. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار محمد اکرام له پیر زبیر شانه پوښتنه کړې دي.
دا چې دا کومه خبره ده کړې ده د کې واقعي پاکستان د غوښتنه کیږي لګیا دي اوس نه ډېر وخت نه او پاکستان ته دا غوښتنه کوي امریکا ورنه دا وایي چې پاکستان د باید دغه رول ولوبوي چې کوم دی وایي چې موږ له بوله ته تیار یو او هغه رول څه شی دی امریکا چې سور نه غواړي هغه یو خو د افغانستان کې چې کوم تشدد روان دی پاک اضافه شوی دا کومولو کې مرسته غواړي بل چې کوم افغان طالبان دي چې کوم امریکا دا تور لګوي چې پاکستان کې مشته دي کوټه شورا ده په خبر شورا ده حقانی شبکه ده خو افغان طالبان چې کوم شران دي دوی وایي دا خبرو مسته دی راولي او د سوله په چې کوم عمل دي هغه کې دي مرسته ورسره وکي. نو دا سنوي خبره نه ده عمران خان او چې کوم دا خبره کړې دي دې کې خود داسې ښکاری چې لکه دا د پاکستان او د کوم کنټکست دی هغه دا د چې پاک مخکې به دوی چې ډومور کوي او د نړۍ امریکا مونږ ته وایي چې نه مونږ سره مرسته وکړي او د دمدا هم ویل چې ما به مدکه خبره کوله چې مونږ دا جنگ په میدان نشو ګټلې دا په خبرو ختميږي او وی چې بیا به ما ته خلکو چې طالبان خان او داسې. نو مقصد دا دی چې دا غوښتنې ډېرې زړې دي او پاک امریکا اوس هم دا غوښتنه کوي ولې چې پاکستان اوسه پورې هغه نه دی کړی چې کوم امریکا ورنه غواړي. خو دلته یو مهمه خبره ده چې کوم کې کنفیوژن هم جوړ دی. عمران خان دا هم ویلي دي چې مونږ دوی دواړه سایډونه مونږ خبرو ته کېنولو کېنو او دوی به ملاویږي. نو دا اوس کنفیوژن دی چې آیا د امریکا کېنوي طالبانو سره کفرس کا امریکا طالبانو سره خبر ته کې نوی نابه نوی خبره نوی ولې چې سو میټونګونه په قطر کې وشو زلمی خلیلزاد ملاو شو غنه مخ کې چې کوم امریکای یو چارواکو غا ملاقاتونه کړیو. نو کفرس کا افغان طالبان او طالبان او افغان حکومت دی یو بس سره کې نوی نو دا وړه غټه خبره وی دا ولې چې افغان طالبان چې کوم دی هغه اوسه پورې وایي چې موږ به افغان حکومت سره ډایرکټ نه کینو امریکای سره کیناستلو دوی تیار دي خو افغان حکومت سره دوی کیناستلو تیار نه دي. او که فرض کا پاکستان دا کار وکړي چې طالبان او افغان حکومت یو بل مخامخ کینول نو دا به غټه خبره وي.
پیر صاحب، صدر پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان سفر کوي، چین با هم د چین اعلی مشران به هم پدې کې وي او د دې ترڅنګ زلمی خلیزا چې د امریکای ځنګړې استاذ د افغانستان د مسلې لپاره هغه د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ سره هم لیدلی دي. سوې نه په دغه ټول تناظر کې دغه ملاقاتونه تاسو څنګه ویني او د افغانستان د جګړې یو حل را وستو کې دا څومره مثبت رول لوبولی شي؟
نو جی دلته خو یو خبره ده چې دلته امریکای کې اوس کوم ماحول دا سه دی او وی دا وایي چې دا جنگ ختمول په کار دی، دا جنگ ټل په کار دی، دا د امریکای تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان دی. او زلمی خلیزات خدا سه هم مطبوعات وایي چې د خیال دی چې د را روان اپریل پورې سناسه دوی داسې یو نتیجې ته ورسي چې کم از کم هغه فریم ورک ورته تیار کړي، د خبرو دواړه پارټیانې کینوي او یو بل سره. نو د حق له مختلف لیول باندې کوششونه روان دي چې کوم تاسو سبا میټینګ ذکر وکړو، دا ټرایلیټرل میټینګ دی، د کې چین انوالو دی، چین خامخا سوله عملم غواړي چې پرمخ لاړ شي، ولې چې چین خپل مفادات دي، هغه د خپل ون روډ ون بیلټ چې کوم هغه د پروګرام دی هغه پر د ضروری دی چې په افغانستان کې امن ني. بل چین هم الته چې کوم امریکن پریزنس دی، الته چې کوم دوی موجودګي ده، اډې دي، ځواکونه دي، نو چین هم دا وایي چې دا فرض کا امن راشي، طالبانو سره سوله وشي، نو امریکایانو او د نېټو بم جواز نه وي پاتې په افغانستان کې پاتې کېدو، نو دوی به د ایریا نه ووځي. نو دا یو ځان لشه. او بل چین چې کوم دی دا ټرایلیټر میټینګ کې دوی د ترهګرۍ خلاف چې کوم دوی خپل مسله دالته په چین کې، نو هغوی دا غواړي چې په افغانستان کې چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی یا په پاکستان قبالي سیمو کې چې اوسه پورې وو هلته اوس دوی لاړل، نو هغوی په حق له هم دوی غواړي چې هغوی کنټرول وي او هغوی په خلاف د کاروانی وشي. نو چین ځان له مفادات دی، دغه سي زلمی خلیزاد را تلی دی، هغه یو سیمه ایز چې کوم اپروچ دی د مسلې ته، اوس کوم د ساوت ایشیا د جنوبی ایشیا د کوم ستراتیجی هغه یو برخه دا غم ده. نو هغه کې د پاکستان ته لاړو، ترکمنستان ته لاړو، ماسکو وزټ وکړو، قطر، یو ای، نو دا ټول ملکونه به د آن بورډ کوي. ماسکو هم لګیا دا منګولي دل چې دوه میټینګونه وکړل په کې افغانستان او امریکا په خوشاله نه و، ولې چې ماسکو خپل دلته مفادات دي، هغه خپل سي اراده لري، سزړې دوی هغه دي امریکای سره حسابونه دي، دوی چې اوس برابر کو او پاکستان او د امریکای تعلق هم خراب دي، نو هغه چین ته او روس ته لار ورکوي لګیا دي د امریکای په ضد چې دلته دوی راشي. نو مختلف کوششونه روان دي، خو اوسه پورې چې کوم غټه مسله یو دا ده چې طالبان افغان حکومت سره نه کینی، بل افغانستان چې کوم دا طالبان دي دوی دغه چې کوم دریزونه دي هغه کیسه نرمه نه دراغله او مکه زړې خبرې کوي. او بل دا ده چې موږ ته اوسه پورې دا پتر نه کی چې آیا طالبان په یوې خولې دي، دوی کې خپل داسې ګروپ بندي خو نشته. او بل ټول نه مهمه خبره چې آیا طالبان خود مختارم دي، خپلواک اختیار کې دي چې دوی دا فیصله کوي. نو دا خبره شروع دي دلته امریکای کې دوی دا په دې هم ریږي امریکا چې دا سنه چې صدر ټرمپ مخکې الیکشن نه مخکې اعلان وکړي چې حالات نه ټکیږي نو دا ختم کو. خو بهرحال دا یو دلته یو اتفاق شته، بای پارټیزن اتفاق د ډیموکراتس او چې کوم ریپبلیکنز دي، دوی په دې اتفاق دي چې امریکا چې کوم موجودګي ده په افغانستان کې او دا جنگ ختمول او الته یو پولیټیکل سیټلمنټ او الته چکم دوی انویسټمنټ د دادې امریکای په کامی مفاد کې ده، نو دوی به کوشش کوي چې دا یو منطقي انجلا جنگ ورسي.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د پاکستان حکومت اسلام آباد په اوبو کې د پولیو د وایرس د شتون پر سر په پایتخت کې اوس د پولیو پر ضد څاڅکي د 15 کال پر ځای تر 10 کالو کم عمره ماشومانو ته د ورکولو پریکړه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د ډیبی د خبريال پیرولای چاره پورته.
پاکستان کې د پولیو د رنس ختمون لپاره په حکومتي کچه روان کال اخیرنی کمپاین چلیږي چې پکې په ګرد هیواد کې 38 میلیونه ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکولو هدف ټاکلې شوې دی. په داسې حال کې د پاکستان مرکزی حکومت پایتخت اسلام آباد بیلابیلو برخو کې د سیوریج یا ناپاکو اوبو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ پخلی کوي. د پولیو په ضد ملي بیړني مرکز رابطه کار رانا محمد صفدر ډیو ریډیو ته ویلي چې حکومت په ګرد هیواد کې د سیوریج یا ناپاکو اوبو 850 زینو پکله کسارنه کوي او 13 میاش اسلام آباد بیلابیلو برخو څخه اغستل شوی اوبو کې د پولیو د وایرس د شتونوالي تصدیق شوی دی. رانا صفدر ویلي چې دغه وایرس په وروستو کې د افغانستان نه پایتخت اسلام آباد ته راغلي ماشومانو د لارې راوړېدلې دي ځکه حکومت اوس اسلام آباد ځینې برخو کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو د معیار لا نور هم سختولو پریکړه کړې ده.
زون جہاں پہ یہ مہمان کافی تعداد میں ہمیں ملے تھے وہاں پہ ہم 5 سال کی بجائے 10 سال تک کے بچوں کو ویکسینیٹ کریں.
دے وائی چی دا افغانستان نا راغلے کڑی دے اسلام آباد پا کم زیونو کے پاتے شیو وی دغل تکی با اوز دا 500 کالو پزے تر 100 کالو ماشومانو تا دا پولیو پزد ساسکی ورکاو لکی گی. دی سیمو کے سیکٹر I-9, I-10, I-11, H-11 پا شمول زیاد تر آغا علاقے شامل دی چرتا چی دا قبائلی زلو او خیبر پختنخوان راغلی پختانه پا لوی اشمیره کی میشتا دی. رانا غلام صفدر ویلی چی دا پولیو وائرس دا افغانستان ننگرهار او نور آغا جنگزپلی سیمو نا راغلی چرتا چی دا پولیو پا زد کمپاین چلول ممکنه ندی. خود زیاد تکڑی چی دا پولیو دا رنس پشپل ختمون لپار دوارا حیوادون دا یو بل سر همکاری کوی و پا تماس کی دی. رانا غلام صفدر دا وکڑی چی دا پاکستان حکومت نه یوازې ماشومانو کې خود هیواد ماحول هم د پولیو د وایرس نه پاکول غواړي ځکه وخت په وخت په دې اړه په نخښه کړی شوی زینو کې د اوبو نمونې اغستلې کیږي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې اوس دوه داسې هیوادونه پاتې شوي دي چې لا تر اوسه د غرنز باندې کابو موندلو کې ناکامه دي. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې 10 کاله وړاندې په کال 2008 کې د پولیو اخیرنی کیس رپورټ شوی و. خو د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د پولیو کیسونه وخت په وخت رپورټ کیږي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
کو تاسو وی وی دیویته غوګیا سی اوس هم راځو یو څو مهمو نړیوالو راپورونو ته. د ترکیه او امریکا ولسمشرانو د جمعې پورز ورسته له هغه په ټلیفون باندې خبرې وکړې چې انقره غواخ وکړ چې په سوریه کې به د داعش په وړاندې د امریکا په یو مهم ملګری باندې برید وکړي. سپین ماڼۍ د جمعې پورز ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د امنیت پاړه د دواړو هیوادونو پر اندېښنو او د ترهګرۍ په وړاندې جګړې پاړه خبرې کړې دي. بختور شاپری دا راپور لري.
د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس بیان وایي صدر ترامپ او د ترکی صدر طیب اردوغان په دې خبره سلا شوې دي چې په شام کې دواړو هیوادونو ته ورپېخو امنیتي اندېښنو ته به په ګډه ځواب وایي. د ترکی چارواکي هم وایي دواړه مشران په دې خبره همغږي شول چې په شام کې د ترهګرۍ په ضد ګډه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د امریکای او ترکی مشرانو په ټلیفون د خبرې اترې ورستو لاغې کړي چې د ترکی صدر طیب اردوغان د شورو په ورځ ویلي وو په شام کې به د کورد ملیشا په ضد په 2 ورځو کې پوځي عملیات پیل کړي. د کورد ملیشا عسکر یا وای پی جی د خودسره اسلامي امارت یا داعش په ضد جنگیدونکي هغه ډله ده چې امریکا یې ملاتړ کوي خو ترکیه ترهګر ډله ګڼي. ترکی وای دغه ډله د دوی په هیواد کې د پی کی کی سره اړیکې لري چې له 1300 راهسې په ترکی کې وسلواله مبارزه کوي. ترکی د شام په منبیج خار کې د کورد ډلې وای پی جی په زیاتیدونکو اثر نیوکه کوي. صدر اردوغان د جمعې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې ته ویلو د شام د منبیج خار 50% تر 90% پورې خلک عرب دي خو امریکای اختیار ترهګر تنظیم ته ورکړی دی. د نوموړي اشاره وای پی جی ډلې ته وه او زیاته کړې ده که امریکا د دغې ډلې نه د منبیج خار اختیار وانخیستلو نو دوی به یې ترې واخلي. او دوی په منبیج خار ورننوزی. د روان کال په شروع کې امریکا او ترکی د منبیج خار په سر په یو تګلار سلا شوی وو چې په ترس کې د امریکا او ترکی ځواکونو په ګډه د منبیج خار نه چاپیره غزمی پیل کړی وي. خو صدر اردوان تور لګوي امریکا د دغه تګلاري بنیادی خبره نه ده عملی کړې، کما چې د منبیج خار نه د کوردانو وستل دي. هر څه که د ترکی ځواکونه د خپلو عربي تلافیانو تر څنګ منبیج خار ته ورجمع شوي دي، د امریکا د دفاع وزارت د زیارت په ورځ خبرداری ورکړې. په منبیج خار کې د کورد وای پی جی ډلې په ضد یو اړخیزه پوځي عملیات به ورته د منلو وړ نه وي. ځای میډیا هم وایي ترکی په لویه کچه پوځ د وای پی جی په ضد د منبیج خار ته څیرمه ورغونډ کړی دی، په داسې حال چې د کورد وای پی جی ډلې په شام او عراق کې د خودسره اسلامي امارت یادایش په ضد درنې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، او د جمعې په ورځ هم د خودسره امارت یادایش له ډلې نه د حاجین خار نیولو دعوه هم کړې چې د داعش وسلوالو اخیری مرکز ګڼلی کېږي. د ترکی د ګواښونو په غبرګون کې د کورد وای پی جی ډلې مشر مظلوم کوبانی رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي که ترکی په دوی حمله وکړه نو د داعش په ضد روانه جګړه به ورسره ډیره متاثره شي. نوموړي ویلي که داسې وشوه نو دوی به د ترکی پولې ته غونډېږي او خپلې کورنۍ به خوندي کوي، او زیاته کړې ده بیا به داعش له ماتې ورکول ګران شي. د امریکا او ترکی په اړیکو کې له اکتوبر له میاشتې راهیسې خواله لیدل کېږي. دغه وخت کې د ترکی عدالت د امریکایي پادري انډریو برنسن د خوشي کولو امر کړی و. د ښاغلي برنسن د نیولو په سر امریکا په ترکی اقتصادي بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ترکی کرنسي لیرا د ډالر په مقابله کې ډیره ښکته غورځېدلې وه. څېړونکي وایي امریکا او ترکی به په منبیج خار کې د کوردانو په ویستلو یوې پرېکړې ته ورسي چې په راتلونکي وخت کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مثبت نتیجې ولري.
امریکا ته بهرانی چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د اوږدې مودې ملګري سعودي عربستان باندې د امریکا د وکیلانو لخوا په تاریخي توګه له توندو نیوکو څخه خبر دی. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري منزه شهید راپور ده.
د امریکا د سنا یا سینټ غړو پریکړه کړې چې په یمن کې د سعودي عربستان د ملاتړ نه لاس اخلي او خپل عسکر بیرته راغواړي. د امریکا سنا د هغې نه وروسته د سعودي عربستان د ملاتړ نه د لاسه اخیستلو پریکړه کړې چې په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشخچی ووژل شو، او سی آی ای وویل چې دغه قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په امر شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کانګرس د جنگ په اړه د قانون نه استفاده کوي او جنگ ته د ورغلو ځواکونو د بیرته راوستلو پریکړه کوي. په هغه سناتورانو کې چې د یمن نه د عسکرو د بیرته راوستلو په پلوی رای ورکړی دي، د ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتوران هم شامل دي. د ځواکونو بیرته پرایستلو په پلوی شپږ پنځوس رای او په مخالفت کې یو څلویښت رای اچول شوی دي. سینیټر برنی سندرز ویلی دي چې په یمن کې دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران دی، او امریکا په دې وحشي جګړه کې د سعودي عرب اتحادي ده او بمونه ورته ورکوي. ویل شوی د یمن پاړوند د ډیموکراتیک د قرارداد ملاتړ او ریپبلیکن سینیټرانو یا سناتورانو هم رای ورکړی دي. خو د جمهوری پال یا ریپبلیکن میچ میکن کالن ویلی دي چې امریکا په یمن کې په جګړه کې نه بلکې یوازې د سعودي عرب جنگي الوتکو ته په هوا کې تیل ورکوي. خو د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د خاشخجي د وژنې د ذمهواري پوښتنې ته لا ځواب نه دی ویل شوی، او ریاض پرله پسې د دې خبرې رد کوي چې د خاشخجي په وژنه کې د شهزاده سلمان سره رول و. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ترامپ څو وارې څرګنده کړې ده چې هغه اوس هم د سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران په مقابل کې سعودي ته اړتیا لري. په دې برسیره ولسمشر ترامپ وایي چې سعودي په امریکا کې د میلیاردو ډالرو پانګه اچونه کوي او ملګری هیواد یې دی. خو د امریکا په کانګرس کې بیا د سعودي عربستان د ولیعهد پر رول نیوکې کېږي. د شروع یا چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو په سیمه کې د امریکا ګټې مهمې دي، او دوی به د امریکا د خوندیوالي لپاره د سعودي عربستان سره همکارۍ ته دوام ورکړي.